سلامونه د سهار ته بجې شوې زه صفی الله ستان ایگزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاستو يم پیل په خبرونو کوو. طالبانو د افغانستان ټولو خصوصي پوهنتونو ته ویلي چې خپل استادانو د هغوی د سوي او تخصص د معلومولو لپاره لیکلې او شفاهي ازموینې واخلي. د طالبانو د لوړ زده کړو وزارت په وینا د ازموینې د لوړ زده کړو په مؤسسو کې د استادانو د وړتیاو د ارزولو لپاره ترسره کیږي. د طالبانو د لوړ زده کړو وزارت له رسمي لیک سره سم چې پرون رسنیو ترلاسه کړ، د ازموینې به د ځانګړي کمیټې لخوا څارل کیږي چې مشري به د طالبانو د اسلامي تخصصاتو ریاست رئیس کوي. په دې کمیټه کې به د پانتونو د شرایطو پانځو رئیسان او د هر ولایت یو استاد هم شامل وي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په دې لارښوونه کې روښانه شوی چې ازموینې به په اسلامي مضامینو تمرکز ولري او د زده کړې مواد به د اسلامي تخصصاتو ریاست لخوا چمتو کیږي. د ازموینو پایلې به د استادانو د علمي سوي د ارزولو او د طالبانو د منظور شو علمي معیارونو سره د مطابقت لپاره وکارول شي. د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې د یو جرمن ډیپلومات مړی موندل شوی. چارواکو دا خبره د آزادې اروپا مشال څانګې ته دوشنبه ناوخته تایید کړه. په اسلام آباد کې د جرمني د سفارت دویم سیکرتر توماس فیلدر په یو ډیپلوماتیک سیمه کې اوسېده چې ډېر امنیتي نیول شوی و. د پولیسو چارواکي د دوشنبه په ورځ ناوخته د آزادې راډیو مشال څانګې ته ویلي دغه جرمن ډیپلومات مړی داسې حال کې موندل شوی چې هغه له دوو ورځو خپلې دندې ته نه و ورغلی. پولیسو ویلی دغه جرمن ډیپلومات د مړي د عدلي معایناتو لپاره سفارت د هغه له کورنۍ په تیره بیا د هغه له میرمنې سره په تماس کې دي. راپورونو کې ویل شوي چې په یاد ډیپلومات مخکې هم ساکته راغلې وه. د دې خبر تر لیکلو پورې جرمن چارواکو یا په اسلام آباد کې د جرمني سفارت په دې تړاو څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا راپور ورکړی چې په 2015 کال کې به په افغانستان کې 22.9 میلیونه خلک چې د نفوس تقریبا نیمه برخه جوړوي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا ولري. اوچا ویلي په افغانستان کې د خوراکي موادو بحران لا هم جدي دی او اټکل کېږي چې په 2015 کال کې به 14.8 میلیونه خلک چې د نفوس نږدې درېیمه برخه جوړوي خوراکي موادو او کرنیزو مرستو ته اړتیا ولري. د ملګرو ملتونو دا اداره زیاتوي د اوبو او روغتیایي خدماتو له نشتوالي سره یو ځای د خوراکي توکو سخت کمښت د خوارځواکۍ کچه لوړه کړې. د اوچا د معلوماتو له مخې په دې کال کې به 3.5 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې تر 5 کلونو کم وي او 1.1 میلیونه ښځې د عاجلې تغذیې درملنې ته اړتیا ولري. اوچا هم درز ویلي د افغانستان نازک اقتصاد چې د 2023 کال که د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته لا ډیر کمزوری شو بحران زیات کړی. د پرمختیایي بودیجې محدودیت، بیکاري، د کورنیو پورونه او پراخې بېوزلۍ د نفوس نږدې 80% اغیزمن کړی چې کورنۍ د اساسي توکو او خدماتو د پیرلو توان نه لري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند اسماعیل بقایی وایي تهران به له افغانستان سره له ګډو او سرحدي سیندونو څخه د خپلو اوبو د حق د ترلاسه کولو لپاره ټولې موجودې وسیلې وکاروي. د ایران د دولتي خبري آژانس ایرنا د راپور له مخې بقایی ټینګار وکړ چې دا موضوع له هغه وخته د ایران لپاره په لومړیتوب بدله شوې چې افغانستان د بندونو جوړول پیل کړل. بقایی پرون د افغانستان د بندونو د پروژو په اړه د پوښتنو په ځواب کې وویل د بهرنیو چارو وزارت د ملي ډیپلوماسۍ د مسؤل په توګه په پرلپسې ډول له ګډو سرحدي سیندونو څخه د ایران د اوبو د حق موجود یوې ټاکلې اجنډا په توګه تعقیب کړې. د دا څرګندونې وروسته له هغه وکړې چې د طالبانو حکومت اعلان وکړ په هرات کې د پاشدان بند کار بشپړېدو ته نږدې شوی دی. دا بند پر هریرود سیند جوړیږي. د کاناډا صدر اعظم جاستین ترودو وایي د واکمن لیبرال ګوند له مشرتابه څخه استعفا ورکوي خو د هغه د ځایناستي تر ټاکل کېدو پورې به د صدر اعظم په توګه خپلې دندې ته دوام ورکړي. هغه چې په پارلمان کې د خپل ګوند د استازو لخوا تر فشار لاندې و د دوشنبې په ورځ په یوه خبري کانفرنس کې همداراز اعلان وکړ چې د کاناډا پارلمان به د مارچ تر 24 پورې ځنډول شوی پاتې شي. نظر پوښتنې ښیي چې د جاستین ترودو ګوند به په راتلونکو انتخاباتو کې سخته ماتې وخوري او د هغه د استعفا یو دلیل هم دا ګڼل شوی. 53 کلن جاستین ترودو د 2015 کال په نومبر کې واک ته ورسید او 2 ځله نور هم وټاکل شو خو 2 کاله وړاندې د بیو د لوړوالي او د کورونو د کموالي له امله د هغه محبوبیت کم شو. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون اعلان وکړ چې د روسیې په کورسک سیمه کې د اوکراین موقعیت په هر ډول راتلونکو خبرو کې ډېر اهمیت لري. بلینکن ټینګار وکړ د جو بایدن حکومت چې د 2023 کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې له پراخ برید وروسته کیف ته میلیاردونه ډالره امنیتي مرسته ورکړي غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې اوکراین په خبرو اترو کې برلاسی دی. نوموړي د جنوبي کوریا په پلازمینه سیول کې خبریالانو ته وویل د اوکراین دریز په کورس کې ډیر اهمیت لري ځکه چې دا به په راتلونکي کال کې د هر ډول احتمالي مذاکراتو لپاره اغیزناک وي. امریکایي چارواکي وړاندوینه نه کوي چې د اوکراین په ختیځ کې به د جګړې په کرښو کې لوی بدلون راشي. ټاکل شوې ده چې د اسلامي همکاري سازمان او آی سی په مسلمانو ټولنو کې د نجونو زده کړې ننګونې او فرصتونو تر سرلیک لاندې د جنوري په 11 او 12 د پاکستان په اسلام آباد کې غونډه وکړي. دا غونډه په ځانګړي ډول په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر زده کړو د روان بندیز په اړه تمرکز ولري. طالبانو د 2023 کال د اګست په نیمایي کې د وخت له ترلاسه کولو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو ته له تګ او یو کال وروسته پوهنتونو ته له تلو منع کړې. په پیل کې دغه محدودیتونه موقتی بلل، خو درې کاله وروسته نه یوازې دا بندیزونه پر خپل حال پاتې دي بلکې نور هم پراخ شوي. څرګنده نه ده چې په دې غونډه کې چې د ګڼو اسلامي هیوادونو د باندنیو چارو وزیران پکې ګډون کوي طالبان هم بلل کیږي او کنه. خو د سیاسي چارو شنونکي وایي طالبان باید وبلل شي چې د اسلامي نړۍ دریز له نږدې واوري. اسمت ساروانا و نور جزئیات.
د پاکستانی رسنیو د راپور لمخې په دې غونډه کې به د طالبانو د هغو محدودیتونو په اړه خبرې وشي چې له کبله نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته له تګه منع شوي دي. د پالیسۍ چې د 2020 کال د اګست په میاشت کې د طالبانو له بیا واک ته رسیدو وروسته پلي شوې، د نړیوالې ټولنې او اسلامي عالمانو پراخ غبرګونونه پارولې دي. دا دوه ورځې غونډه چې د سعودي عربستان په ملاتړ د پاکستان په کوربتوب ترسره کیږي، تر دې دمه د اسلامي همکارۍ سازمان د دیرشو غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په حقیقي خپل ګډون تایید کړی دی. که څه هم د غونډې بشپړه ایجنډا لا نه ده افشا شوې، خو د پاکستان اکسپرس تریبیون رسپانې ته سرچینو ویلي چې د دې غونډې یو اساسي هدف دا دی چې پر طالبانو فشار راوړل شي تر څو د نجونو پر زده کړو بندیز پای ته ورسوي. خو په پاکستان کې د دینی علومو ډاکټر قبله ایاز چې په 2023 میلادي کال کې د کعبې د امام په مشرۍ د اسلامي سازمان په پلاوي کې افغانستان ته تللی و څو طالبان د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو پرانستلو ته وهڅوي، وایي چې فکر نه کوي طالبان به د اسلامي هیوادونو غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي. د ډاکټر ایاز په وینا د دوی پلاوي ته طالبانو وویل چې د نجونو د تعلیم مخالف نه دي، خو د جلا ودانیو او ترانسپورت له برابرولو وروسته به د نجونو ښوونځي پرانیسي. د له طالب مشانو سره خپل خبرو ته په اشاره وویل
تعلیم پابندی لگول نہ پاڑو خو زمنگا تاثر دارے چې دوی ذہنن تیار نہ دی او د ملیشیا د حکومت کوم نمائندگانو او خدا پیشکش هم ورته وکړو چې مونږ ستاسو زرانه استادان بیا وې تربیت وکړو، خو بیا هم زمون احساس داو چې دوی لا دې ته تیار نه دی. امید دا دی چې کا مسلسل د دې سره جو ارتباط عمل جاری وي
د اسلامي نړۍ عالمانو د طالبانو دغه محدودیتونه غیر اسلامي بللي او د شریعت له اصولو سره په ټکر کې ګڼلي دي. تمره په اسلام آباد کې را روانه غونډه به د اسلامي همکارۍ سازمان غړي هیوادونه سره راټول کړي او پر دې پالیسۍ د یو ګډ دریځ له مخې به خپل غبرګون ښکاره کړي. تر دې دمه څرګنده نه ده چې طالبان به دې غونډې ته ور وبلل شي او کنه. ځینې شنون کې وایي چې که طالبان په دې کانفرنس کې ګډون وکړي نو د اسلامي نړۍ له نظرونو به خبر شي. د سیاسي چارو افغان نظر خاوند نور وهاب چپان یو له هغو کسانو څخه دی چې فکر کوي طالبانو ته باید مخامخ وویل شي چې اسلامي نړۍ د نجونو د تعلیم او د ښځو د کار په اړه څه نظر لري.
ډیره مهمه ده په هغه غونډه کې چې د هغې په نتیجه کې د افغان مرمنو او نجونو لپاره د مکتب دروازې د هغوی په مخ خلاصېږي او په طالبانو باندې فشار راوړل کېږي. په هغو ټولو غونډو کې باید طالبان کش کړل شي او هغې کې دوی باید ګډون وکړي او دوی واوري چې د دوی فکر کوم ځای نه نشأت کړی دی چې د افغانستان د نفوسو په نیمایي باندې دوی داسې ظلم کوي چې هغوی د کور بندیوان دي.
د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې تمده چې غونډه به یو قوي بیان خپور کړي او له طالبانو څخه به وغواړي چې د نجونو او ښځو پر زده کړو بندیز پای ته ورسوي. څارونکي دا غونډه د اسلامي همکارۍ سازمان لپاره یو فرصت بولي چې د افغان ښځو او نجونو د حقونو د ملاتړ په برخه کې خپل کلک دریځ څرګند کړي او دا روښانه کړي چې زده کړه د اسلامي تعلیماتو له مخې یو اساسي حق دی.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته د امریکا حکومت په داسې حال کې چې پر سوریې د بشار اسد د حکومت په مال بندیزونه په خپل حال ساتلی، د دغه هیواد نویو چارواکو ته د ښه نیت د څرګندولو لپاره یو لړ محدودیتونه لرې کړل. دا محدودیتونه به د سوریې د خلکو د ژوند د شرایطو له ښه کېدو سره مرسته وکړي، خو ویل کېږي چې واشنګټن او نور لویدیځ هیوادونه ټول بندیزونه له دې سره تړي چې د سوریې نوي چارواکي څه ډول حکومت جوړوي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د جو بایدن حکومت په یو اقدام کې چې د دمشق د نوی واکمنانو په وړاندې د شنیت څرګندونه ګڼل کیږي، د سوریې په وړاندې د بندیزونو د ساتلو ترڅنګ د بشري مرستو او اساسي خدماتو د انتقال په برخو کې محدودیتونه کموي. رویټرز خبري اژانس د جو بایدن د حکومت لدی پریکړې د خبرو سرچینو په قول وویل چې د دې اقدام هدف دا دی چې د جګړه ځپلي سوریې د خلکو د ژوند شرایط په داسې حال کې ښه شي چې د متحده ایالاتو د بندیزونو د فشار وسیله هم پر ځای پاتې شي. د رویټرز د راپور له مخې د بشار اسد د حکومت له پرزیدو او د هیئت تحریر شام د لنډمهاله حکومت له وخت رسیدو وروسته د واشنگتن د حکومت چارواکو تر اوسه څو ځلې د دې نوي حکومت له غړو سره لیدلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو پلاوی چې مشي باربرا لیف کوله د نوي حکومت په لومړي ورځو کې د هیئت تحریر شام له مشر احمد شرع سره په دمشق کې ولیدل. له دې وروسته اعلان وشو چې د هیئت تحریر شام د قومندان په اړه هغه لس میلیون ډالري جایزه چې واشنگتن د تیرو کلونو په ترڅ کې ټاکلې وه لغوه شوې ده. خو د رویټرز پر اساس متحده ایالات لا هم دا ډله چې له القاعده سره خپلې پخوانۍ اړیکې پرې کړې او د هغې په وړاندې جګړه کړې یوه ترهګره ډله بولي. واشنگتن له تحریر شام سره د ترهګری پر ضد د مبارزې او د ټولي سوریې د خلکو د استازي حکومت د جوړیدو په شان برخو کې د همکاري غوښتل کړي. وال سټریټ ژورنال راپور ورکړی چې د بایدن حکومت د تیرې اونۍ په پای کې له سوریې سره د مرستو اړوند محدودیتونه کم کړل او اعلان یې وکړ چې دا اقدام به د خزانه وزارت ته اجازه ورکړي چې هغو ډلو او شرکتونو ته معافیت ورکړي چې د خلکو اساسي اړتیاوې لکه اوبه، برېښنا او نورې بشري مرستې برابروي. د امریکا د خزانه وزارت ویان چې د سوریې بندیزونه څاري او تعقیبوي د دې راپور په اړه څه ویلو ډډه وکړه، نه یې رد کړ او نه یې تایید. وال سټریټ ژورنال زیاته کړه چې د بایدن د حکومت پریکړه د سوریې په وړاندې د بندیزونو د پاتې کېدو په اړه دا ښیي چې سپینه ماڼۍ لا هم د سوریې د نویو مشرانو په اړه اندېښنې لري. د دمشق د موقت حکومت چارواکو ویلي چې بندیزونه د بشار اسد پر حکومت پوری اړه لري او له نړیوالې ټولنې د بندیزونو د لری کولو غوښتنه کړې ده. د موقت حکومت د بهرنیو چارو وزیر د یکشنبې په ورځ قطر ته د سفر په مهال د امریکا د بندیزونو د ختمېدو غوښتنه وکړه. د امریکا او اروپای اتحادیې بندیزونه د سوریې د کورنۍ جګړې په تعقیب ولګول شول.
له خبرونو ورآخوا،
د امریکا کانګرس د دوشنبه په ورځ په رسمي بڼه په ولسمشري ټاکنو کې د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د بریا تصدیق وکړ. د کانګرس د جرګې مشري د امریکا اوسنۍ مرستیال ولسمشري او په ټاکنو کې د ډونالد ترامپ دیموکراتي سیالي کاملا هریس کوله. اغلی هریس د 312 ټاکنیزو پلاو په ګټلو د امریکا د راتلونکي ولسمشر په توګه د ډونالد ترامپ بریا تصدیق کړه. هغه هم د رنګ د 206 ټاکنیزو پلاوی په ترلاسه کولو خپل ماته هم تایید کړه. د اغلی هریس په خبره چې ډونالد ترامپ هم د میاشتې یعنی د جنوري په شلمه د امریکا د ولسمشر په توګه لوړه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو د اساسي قانون لمخې د جمهوری ریاست له انتخاباتو وروسته د جنوري په شپږمه د کانګرس دواړه جرګې په ګډه غونډه کې د الیکټرال کالجونو یا ټاکنیزو پلاو نتیجې تصویبوي. ترامپ په ولسمشري ټاکنو کې چې د 2023 کال د نومبر په 15 وشوې له ټولو 538 الیکټرال کالجونو یا ټاکنیزو پلاو 312 وګټل. هغه د عامه رایو له ډلې هم څه باندې واو یا میلیونه رایې ګټلې وي او تر خپل سیالې کاملا هریس څه باندې 2 میلیونه رایې مخکې وو. په کانګرس کې د ولسمشري ټاکنو د نتیجې د تصدیق به مخکې کلونو کې هم په رسمي او معمول پروسه کې کېده. خو د ولسمشر جو بایدن د بریا د تصدیق پر مهال د ترامپ پلویانو د 2023 کال د جنوري په شپږمه په کانګرس ماڼۍ باندې یرغل ورووړ او له پولیسو سره په خډب کې د 140 پولیسو په ګډون سلګونه کسان ټپیان شول. د امریکا پولیسو له دې پیښې سره تړاو 1.5 زر کسان ونیول چې اکثر یې اوس هم په زندانونو کې دي. ګڼ هغه بریدګر په زندانو کې دي خو منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ یې د بخښلو ژمنه کړې ده. دا ور تر پخوا هغو